لاس بجې شوې د رواني وسات ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه هم درته لرو. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل د نن ورځې په 14 کې یو شمېر کسان وژل شوی او ټپیان شوی دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل دا 14 د کابل د نظامی هوایي ډګر په بهرني قراول کې شوی ده. ښاغلی ټکور وویل په دې اړه نور جزئیات په ورسته شریک کړي. دا 14 چې نن سهار وشو تر دې دمه یې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې د ورته بریدونو مسؤلیت داعش ته اخیستی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ یو څو سفارتونو په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډوال په تیره بیا ماشومان ژر تر ژره خوشي کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان په یو شمېر زندانونو په تیره بیا د سند په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1400 افغانان له میاشتو راهیسې بندیان دي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شته. افغان سفارتونو د ماشومانو بندیانول د هغوی د حقونو ښکاره سرغړونه بللې او ټینګار یې کړی چې د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیون په اساس دولتونه د ناقانونه داخلېدو او ژوند په خاطر په کډوالو د جرمې لګولو او د هغوی د بندیانولو حق نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو ملي اداروایي په کابل کې 210 ټنه غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل له منځه وړي. په هغې خبر پاڼه کې چې د دغه ریاست لخوا له رسنیو سره شریکه شوې راغلي چې دغه اندازه درمل او خوراکي توکي چې د کابل په ګمرک کې قرنطین شوي وو د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې له منځه وړل شوي. دغه ریاست بیا هېواد ته د درملو د قانوني وارداتو د زیاتېدو خبر هم ورکړی. په وروستیو کې په یو شمېر درملتونونو کې د ټیټ کیفیت او تاریخ تیره درملو په اړه خلکو شکایتونه هم کړی وو. تحریک طالبان پاکستان د نوي کال په مخه د نویو تشکیلاتو خبر ورکړی. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه وسلوال سازمان لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې ابو منصور عاصم د امیر په توګه او مولوی سلیم حقانی د استخباراتو د مشر په توګه معرفي شوی. خبر پاڼه د یو حکومتي شکل جوړښت خبر هم ورکوي چې والیان او وزارتونه هم پکې شامل دي. تحریک طالبان پاکستان چې له افغان طالبانو سره پاکستان سره خورا نږدې اړیکې لري په دې وروستیو کې د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره خپل وربند پای ته ورساوه او یو وار بیا یې بریدونه پیل کړل. او د نوي کال په درشل کې د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د روسیې څو توغندې لګېدلې. د اوکراین پوځ ویلي دفاعي ځواکونه یې د روسیې له 20 راکټونو 12 راکټونه شنډ کړي. شپږ توغندې د کیف په لور توغول شوي وو. د اوکراین د پیاده ځواکونو قومندان اولیکسی پاولوک په ټلګرام کې لیکلي چې د پلازمینې په دریو سیمو کې د یو هوټل او یو کور په ګډون ملکي سیمې ویجاړې شوې. د اوکراین په لویدیځ کې هم د روسیې ځواکونو د راکټي بریدونو په اړه راپورونه ورکړل شوي. مخکې له دې چې لاړ شو د سندرو میلمانه خبرونه واورو، څو راپورونه درته لرو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ یو څو سفارتونو په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډوال په تیره بیا ماشومان ژر تر ژره خوشي کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان په یو شمېر زندانونو په تیره بیا د سند په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1400 افغانان له میاشتو راهیسې بندیان دي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شته. پاکستاني چارواکو نه یوازې دوی نه دي راخوشي کړي، بلکې د لا نورو افغان کډوالو د نیولو هڅې هم ګړندۍ کړي. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د کراچۍ څو زندانونه په هغو افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو ډک دي چې پاکستان ته د ناقانونه تګ او ځینو نورو مسایلو په خاطر بندیان شوي. د افغانستان ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې د جمهوریت له دورې فعاله پاتې دي د شنبې په ورځ په یو ګډ بیان کې ویلي په دې اړه سخته اندېښنه لري چې پاکستاني چارواکو افغان کډوال او ماشومان بندیان کړي. په اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره د افغان ماشومان او بندي کډوال بیرته خوشي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. افغان سفارتونو د ماشومانو بندیانول د هغوی د حقونو ښکاره سرغړونه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیون په اساس دولتونه د ناقانونه داخلېدو او ژوند په خاطر په کډوالو د جریمې د لګولو او د هغوی د بندیانولو حق نه لري. د پاکستان د بشر د حقونو د ملي کمیسیون د یو تازه راپور په اساس د کراچۍ په مرکزي زندان کې 109 افغان ښځې او 115 واړه افغان ماشومان بندیان دي. همداراز د ښار د تنکیو ځوانانو په توکلیف خونه کې هم چې له 9 تر 14 کلونو ماشومان ساتل کېږي 222 تنه افغان ماشومان او تنکي ځوانان بندیان دي. د کراچۍ په زندانو کې افغان نارینه کډوال هم بندیان دي او د ټول ټال ماشومانو ښځو او نارینه افغان بندي کډوالو شمېر هلته 1400 ته رسیږي. د دوو افغان بندي خزو او ماشومانو د خوشی کولو لپاره په سیمه ایزه کچه د بشري حقوقو ځینې فعالان او مدافع وکیلان هڅې کوي. یو له دې بشرپالو مدافع وکیلانو منیزا کاکړ د هغې د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل،
د دې افغانانو په حق له موږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي. هغوی ته موږ دغه ریکمنډیشنز ورکړي دي چې تاسو د پاکستان ګورنمنټ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره راپورته کړئ. دا د دوو حکومتونو ترمنځ خبره ده. یو دم په افغانانو باندې د کریک ډاون شروع دی، د دې د حل لار راوباسي. هم په دې حق لسی کوم دلته زموږ سیاسي مشران دي، دا غوی سره زما خبرې اترې شوې دي.
خو د پاکستان د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان اندېښنه ښودلې چې ځینې بشرپاله کسان او مدافع وکیلان د هغو هڅو لپاره ځورول شوي چې د افغان ماشومانو او ښځو د خوشي کولو لپاره یې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې په پاکستانی چارواکو نیوکه کړې چې لژمنو سره سره په پاکستان په ځانګړي ډول سند ایالت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون بندي افغانان نه دي خوشي کړي. په اعلامیه کې د افغان مسافرو، ماشومانو، ښځو او ناروغانو بندیانول خورا دردونکې پیښه بلل شوې او ویل شوې چې دا کار به د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ښه پایله ونه لري. د 2020 کال له اګست راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې نږدې 1,00,000 افغانان پاکستان ته تللی دي.
ځینې افغان مېرمنې چې په پاکستان کې د اسنادو نه درلودو له امله زندانی شوي، په زندان کې ماشومان زیږولي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا وکړه چې د ښځو روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي پرته ماشومان زیږولي. د بشر حقونو فعالان دا کار غندي او وايي ګاونډي هیوادونه باید له افغانانو سره چې تر بل هر وخت ډېرې مرستې ته اړتیا لري لاسنیوی وکړي. په کراچۍ کې د افغانستان د قونسلګرۍ مسؤلان وايي ټاکل شوي چې درې سو شپږ شپېته تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د نوي میلادي کال د جنوري په 15مه له زندان څخه آزاد او افغانستان ته ولېږل شي. په دې اړه جزئیات له یوې خبرتیا ورسته.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان کډوالو بد وضعیت ځینې داسې داوي هم شوي چې د زندانیانو په منځ کې امیندواره ښځې هم وي چې په زندان کې ماشومان زیږولي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ د دې موضوع د تایید ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل، یو شمېر نورې امیندواره ښځې هم د زندانیانو په منځ کې شته چې زیږون ته کم وخت پاتې دی.
په دې افغانانو کې کوم ښځینه دي، په دې کې اکثره مطلب پرېګننت دي، تر دې مهاله مطلب سکم پنجام شروع کیو پاک دی، یو دو زنانو حالت په جیل کې درنه ماشومان پیدا شوی دي. همدارنګ د کراچۍ سنټرل جیل کې سکمې زنانې دي، په هغه کې مطلب اکثره زنانې داسې دي چې هغه په د ډیلیوري په اخر سټیج باندې دي. موږ په دې حق له باندې د سین ګورنمنت ته بار بار درخواست کړې دي چې تاسو هغه تالته میډیکل فیسیلیټی سکم دي، هغه تالته ورکاستې چې دوی مطلب د ډیلیوري سکم پروسس دی هغه په اسانی باندې وشي.
چل دې خدو سره هم وغږیږو، خو د محدودیتونو له امله بریالي نشو چې خبري ورسره وکړو. نږدې درې میاشتې کېږي چې یو شمېر افغانان چې له اسنادو پرته د سپین بولدک له لارې د پاکستان کراچۍ ښار ته د درملنې لپاره تللي د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او زنداني شوي دي. د پاکستاني حکومت د کار ګڼ غبرګونونه راپارولي او د ښځو د حقونو فعالان هم د دې زندانیانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ازادېدو غوښتنه کوي. د موجود تحول افغانستان ګوند مشتي او د ښځو د حقونو فعال فوزي کوفي په دغه ازادي رادیو ته وویل،
ما فکر میکنم که شورای هم صاحب
زه فکر کوم چې زموږ گاونډي هیوادونه باید موږ له خو ګټیونه نیسی. په دې ورځو کې افغانان همکاري او دوستۍ ته اړتیا لري. په داخل کې داسې یو قدرت دی چې هر څوک په سر ټکوي او گاونډي هیوادونو ته هم چیلار شي. وضعیت ډاډول دی،
وضعیت به انګونه.
په ورته وخت کې په کراچۍ کې د طالبانو حکومت جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاری د دې موضوع د تایید ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل، ټاکل شوی چې 368 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د جنوري په 15مه نیټه آزاد او افغانستان ته ولېږل شي.
ما از جریانات آگاه هستیم، بعضی زنا
موږ له دې پیښو خبر یو. بعضی ښځې له دې ستونزو سره مخ دي، خو هڅه کوو چې ژر له زندان څخه آزاد شي. د 368 تنو څخه چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي، له محکمې څخه مو د آزادېدو امر اخیستی او پاتې نور کسان به هم ژر تر ژره خوشی شي چې افغانستان ته لاړ شي.
نقل داده شوه به طرفي وطن افغانستان.
د ښاغلي تخاری په وینا په اوس وخت کې نږدې 1,518 تن افغانان چې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي زنداني شوي، چې د نوموړي په خبره د دې زندانیانو لړلې 900 تنه د کراچۍ او 321 تنه د حیدرآباد په زندان کې دي. هغه راپور چې اسوسییټډ پریس اژانس خبر کړی د پاکستان د پولیسو له قوله پکې ویل شوی چې د افغانان د قانوني اسنادو د نه درلودلو لامل زندانی شوی. په ټولنیزو شبکو کې هم هغه تصویرونه چې خپاره شوي د پاکستان په زندانونو کې د افغان ماشومانو او ښځو د بد وضعیت کیسه کوي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په سند ایالت کې د افغان کډوالو د زنداني کېدو راپورونو او خبرو شوی او تصویرونو د دوی اندېښنې ډېرې کړي. دا سازمان وایي چې ښځې او ماشومان د دوی وضعیت ته لکتلو پرته باید زنداني نشي. د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو او تحصیل تر بندیز او پر دې پریکړې د معترضو ښځو له ځپلو وروسته په هرات کې د ښځو لخوا پټ انفرادي اعتراضونه پیل شوي. په دغو اعتراضونو کې معترضې ښځې د زده کوونکو خپل د تعلیم حق وغواړي شعارونه په دیوالونو لیکي او خلک د خپل حق غوښتنې ته رابولي. نور جزئیات د نرګس مومند په راپور کې.
د هرات ولایت اوسیدونکو مهرناز هغه څوک ته چې د زده کړو د حق غوښتنې په بیلابیلو ډلهیزو او انفرادي اعتراضونو کې برخه اخیستې وای، د لومړی ځل لپاره تیر شپه په هرات کې د هاتفي ښوونځي پر یو دیوال زده کوونکو خپل د تعلیم حق غواړي شوار ولیکه او د لړۍ ته دوام ورکوي. مهرناز وای تیرونه د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې لاریونونه پایل کړل خو د طالبانو له لوري اجازه ور نه کړل شو. خو اوس دا ډول خپل غاګ د دغه ولایت په بیلا بیلو سیمو کې پورته کوي. مهرناز یاتوي
بلخره ما تصمیم گرفتین که شبانه ای کارا خور ادامه بده.
بلخره مو وخت یې لا چې خپل فعالیتونه د شپې تر سره کړو. موږ د الله اکبر تعلیم زموږ حق دی، یا ټول یا هیڅوک. د قران په احترام لفظ حق ما اخلي. دا شعارونه مو په بریالي توګه خپل د کورونو لبمونو بدرګه کړل. خو له بده مرغه موږ د ټول فعالیتونه د شپې و ځکه موږ ته اجازه نه راکول کېده. بیا مو دا کار د خوندیو له دیوالونو را پیل کړه ځکه خوانځي مو انتخاب کړل چې خوانځي تر ټولو لومړنی ځای دی چې زده کوونکي هلته پلګدي او د خلکو ډېر پام ورته اوري.
یک شاګرد پای خودم میماند مکاتب است.
یو بل اعتراض کوونکی مرجان چې د تیر اونۍ په لاریون کې برخه اخیستې هم ورته خبرې کوي او وایي د اعتراض پر مهال ورسره د طالبانو له لوري ناوړی چلند وشو. خو په خبره دا د زده کړو په برخه کې د طالبانو د بندیز د پریکړې په وړاندې خپل اعتراضونه ته دوام ورکړي. مرجان وای
تحصیل حق ماست، ما حق خود را میخواهیم.
زده کړه زموږ حق دی، موږ خپل حق وړو، له خپل حق نه تیریږو. اقرا ولوله، جنگ کوه او مبارزه کوه. دا مو د بنر په شکل لیکه او د کورونو په ورونو به مو بنده و تر څو خلک وبینی او موږ خپل حق واخیستلی شو. لوستل او لیکل هر ښځې او نارینه ته فرض دی. طالب چې ځان د اسلام پیرو بولي ولی دوی د خدای او د رسول خبره نه مني،
خدا و پیامبرش را انجام نمیدن.
دا وایي تر هغه وخت خپل دی مبارزه ته دوام ورکوي چې طالبان خپل پریکړو په شا شوی نیوي. که څه هم دوی په یاد اعتراض کې د ټولو شریکو معترض نجونو او ښځو شمیر په ډاګه نه کړ، خو وایي چې ډیری هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي له دوی سره په دغه اعتراض کې ونډه لري. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. د دې تر څنګ په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونه ته له تګ هم منع کړې. طالبان دغه شان میرمنې تفریحي پارکونه، ورزشي سټیډیومونه، عمومي حمامونه ته لورتک منه کړي او له شری محرم پرته د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولای دی. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړنۍ دورې محدودیتونه ته مخه کړې ده چې هغه وخت هم جنو د تعلیم او تحصیل د غراز خزو د کار کولو اجازه نه درلوده.
د نړۍ خلکو د نوې کال پیل په داسې حال کې ولمانځه چې پر اوکراین د روسیې یرغله هم دوام لري او د ایران او افغانستان په ګډون د نړۍ په څو برخو کې سیاسي او بشري ناورینونو د خلکو وضعیت کړکېچن کړی. 2022 کال د ځینو لپاره لګڼو پیښو ډک کالو. صفی الله ستانکزی پرې راپور لري.
استرالیا او نیوزیلند د نوي کال په منځلو کې مخکخان وو. د سیدنی ښار د 2023 کال د جشن لپاره بي ساري اور لوبي او ننداري جوړې کړې وي. ورسره د جاپان، چین او تایلند خلکو هم نوي کال په خاص مراسمو او اور لوبو ولمانځه. اروپایي هیوادونو هم د اور لوبه او ځانګړو مراسمو سره د نوي کال هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپل ټویټر کې په یو لنډ پیغام کې وویل هر نوی کال د بیا زیږون شیبه ده. هغه زیاته کړه راځئ چې په ګډه 2023 کال داسې جوړ کړو چې ژوند، کور او نړۍ ته سوله بیرته راستنه شي. 2023 کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل، د حکومت پر ضد د ایراني ولس مظاهرو او د مظاهره چانو ځپل، په افغانستان کې د ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د دوام او د نړۍ د څو مهمو او مشهورو کسانو د مړینو له پیښو او تحولاتو سره مخ وو.